دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د نوو منتخب سوو غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو د نیولو او په وزیرستان کې د ځنګلونو پر وهلو سربیره په سوات کې د مظاهرې او ورسره د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو په اړه حال درکو. خو تر اوسه وړاندې به ظفر خان د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
مهمو خبرونو سرټکی له قبایلی ضلعو منتخب شوو استازو پرون سوګند واخیست. افغان ولسمشر اشرف غنی د ننګرهار پوهنتون د مشر استاد د وجنې د پلاټونو حکم کړی. د امریکا د ملي امنیت مشر جان بولټن وایي د ایران د اټمي پروګرام په اړه د امریکا دریځ بدل شوی نه دی. د خبرونو تفصیل له قبایلی ضلعو څخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته منتخب شوو 19 غړو سوګند پورته کړ. پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د اسمبلی د نوو استازو هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ټولو ته برابره برخه ورکړي. سکل د جولای په شلمه په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وشول. دا لومړی ځل دی چې د قبایلی ضلعو استازي د صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي 15 مخکښان یې دا مهال په زندانونو کې دي او لسګونه نور یې د پولیسو لخوا تنګول کیږي. د غورځنګ یوې مخکښې سنا اجاز بیګا مشال رډیو ته وویل پرون یې هم ځینې ملګري نیول شوي.
یو خو د سوات د سیمې ادریس پاچا دی، شیراز مومند الکټیټ هغه گرفتار کړو د اٹک نه، او بیګا شپکی د پېښور چې کوم اکټیو ممبر دی زمونږ ډاکټر عبدالحی وزیر هغه د حیات آباد کې د خپل کور نه گرفتار کړ، پېښور جیل ته ولېږو.
پولیس دریز لري چې د غورځنګ پلویان د احتجاجونو په محل د ریاستی ادارو په ضد شعارونه ورکوي چې لامل یې دوی نیسي. پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال په فبروري کې جوړ شوی. غورځنګ د ورکو خلکو عدالت ته د حاضرولو، د ځمکلاندې ماینونو د پاکولو، پر امنیتي پیوستو د خلکو د زورونې د بندولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري. بلخوا چارواکي وایي د غورځنګ ځینې غوښتنې پوره کړي او ځینې پوره کوي. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر وای وزیر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان هوایی حدود او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. فواد چودري پرون په ټویټر لیکلی د کابینې په غونډه کې د دې تجویزونو د عملي کولو او په دې لړ کې د قانوني جایزې په اخیستو د غور کولو وویل شو. پاکستان روان کال له فبروري تر جولای خپل مشرقي هوایي حدود تړلی وو. په روانه میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې نوي ډیلی تر خپل ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ نن هم مذاکرات دوام لري. سرچینو بیګا مشال رډیو ته وویل چې تړون په ډیرو نقطو دواړه خواوې سلا شوي، خو په ځینې موضوعاتو به نن هم خبرې کیږي. ټاکل شوی چې له دې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته لاړ شي او د طالبانو سره د کړو خبرو په جزئیاتو له افغان حکومت سره مشوره وکړي. خبرونه له مشال رډیو نوري. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتی ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي په مشر پوهاند مسعود نیکبخت د بریت پلټنې وکړي. پرون په ننګرهار کې پوهاند مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودېدلی چې پکې نوموړی وژل شوی او د پوهنتون ځینې استادان ژوبل شوي. ارګ پرون په یو بیان کې بریت د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی، د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د تهران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو لپاره د ډونالد ټرمپ د لیدنې خواهش په دې معنی نه دی چې ګنی د ایران په اړه د واشنگتن دریز بدل شوی. پرون د اوکراین په مرکز کیف کې د مشال رډیو له مرکزي څانګې سره په مرکه کې جال بولټن وویل ټرمپ مذاکره کوونکی دی او له هغه چا سره ویني چې څوک ورسره لیدل غواړي. ډونالډ ټرمپ د اګست په شپږشتمه په یو بیان کې له ایراني ولسمشر سره د لیدو امکان ښودلی و، خو حسن روحانی پرون وویل چې تر څو له ایرانه بندیزونه نه وي لرې شوي له ټرمپ سره نشي کتلی. د برازیل ولسمشر د فرانسې له ولسمشر غوښتي چې بخنه ورڅخه وغواړي. جایر بولسونارو له دې وړاندې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګیدلو اورونو د وجنې لپاره د جیو هیوادونو له لوري د 2 میلیونه ډالرو مرستې په منلو غور وکړي، وویل لومړی د مکرون ماته کړې سپکاوی بیرته واخلي. نوموړي پرون وویل مکرون ورته دروغجن ویلي. بولسونارو زیاته کړه چې په امازون کې زرګونه ځایه د لګیدلو ورونو په اړه د تبصرې په مهال مکرون د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستې. د امازون په ځنګلونو کې تر اور لګیدو وروسته د فرانسې او برازیل ولسمشرانو په یو بل لفظي بریدونه کړي وو. مکرون وایي په امازون کې لګیدلې اور یو نړیوال بحران دی او د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو وروستۍ سرمشریزه کې وغوښتل چې دې لور ته پام وکړي. په سرمشریزه کې مشران په دې سلا شول چې په امازون کې لګیدلو اورونو سره د مبارزې لپاره به لوجستیکي او مالی مرسته برابروي او د دې لپاره به په سمدستي توګه د 2 میلیونه ډالرو د ورکولو وړاندیز وکړ. یو بل امریکایي سنیټر ویلي چې روسیه ورته ویزه نه ده ورکړې څو د امریکا د یو دوه ګوندي سپلاوي د غړي په حیث هغه هیواد ته ورشي. سنیټر کریس مورفي پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي د روسیې دا ګام د شرم وړ دی چې په خبرو کې دلچسپي نه لري. له دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د کمیټې یو بل غړي سنیټر ران جانسن هم ورته څرګندونې کړې وې. جانسن چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزې امنیتي همکارۍ د زیلي کمیټې مشر دی دفتر ویلي. نوموړي غوښتل چې د روسیې د حکومتي چارواکو، امریکایي کاروباریانو، مدني ټولنو له سازمانونو او نورو سره خبرې وکړي. د خبرونو پای وسم احمد الله د کرنسو بای او د موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخیستل کیږي او 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 192 روپۍ، یو ایرو 103 روپۍ 40 پیسې او 103 روپۍ 80 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کې د صوبایي اسمبلۍ د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې بریالي سو 19 استازو پرون د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ د غړو په حیث سوګند واخیست. دوی د خپلو ستونزو د حل ژمنتیا ښودلې.
مونږ وایو چې بلا تفریق د هر چا د سرو د مال تحفظ پکار دی، امن او امان پکار دی، بیا به کاروبار کیږي، بیا به صحت وي، بیا به تعلیم وي، بیا به هر څه.
پښتون ژغورني غورزنګ وايي دا وخت د دوی 25 غړي په جیلونو کې دي او لسګونه نور د امنیتي ادارو لخوا ځورول کیږي. د سیاسي چارو یو پوه وايي ریاست د دوی د نیولو پر ځای د هغوی قانوني غوښتنو ته ځواب وايي.
د پی ډی ایم ځینې خلک چې کوم د پښتنو د مسلو لپاره کار کوي نو هغه ځورل کیږي، هغه په جیلونو کې مچول کیږي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان ولس وایي چې حکومت یو خوا پر ونو او بوټو لګولو عربونه روپۍ لګوي، خو بل خوا په وزیرستان کې شته ځنګلونه په بېدردۍ سره وهل کیږي. په روان خبرونه کې پر افغان سولې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې دا هر څه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پته ده مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو ځیرک ټلیفون یا سمارټ فون لرئ نو تاسو د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپ ډاونلوډ کولای شئ. د هغه لارې تاسو بیا هم د مشال رادیو ټول خبرونې اوریدلای شئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. مشال رادیو مرداس لکھو ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د روان 2019 کال د جولای پر 6 نیټه د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی ضلع کې په لومړي ځل د صوبایي اسمبلی انتخابات وسول. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې بریالي سو 19 استازو پرون د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د غړو په حیث لوړه وکړه. اسمبلی ته د وینا پر وخت دغو منتخب سو غړو له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سیمو ته د پرمختیايي کارونو لپاره زیاته پانګه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلی ضلع نو منتخب شوی غړو ته تود هرکلی وویلو او دوی ته باور ورکړو چې هغه به ټول قبایلی ممبرانو ته یو شان د پرمختګ کارونو کې برخه ورکوي. دا خیبر ضلع نه د بلوچستان عوامي پارټي پارلیماني لیډر او دا قومي اسمبلی پخوانی غړي شاجی ګل افریدی فرزن بلاول افریدی اوایل چې پخوانی قبایلی سیمې د ترخګرې او فوزی عملیاتو په وجه ډیر ځپلې شوې دي او په کار ده چې د تعلیم، صحت، سړکونو، سکولونو او روغتونونو جوړولو سره سره د دغه ځای خلکو ته روزګار هم ورکړي. دا شمالی وزیرستان نه په آزاد حیثیت منتخب شوی میر کلام وزیر اول چې دا بد مرغه د شمالی او جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب شوی غړي لا اوس هم په زندان کې بندي دي او دغه شان د دغه سیمو خلک په قومي اسمبلی کې د پرمختګ کارونو او استازي توب نه محروم دي.
بیا هم زمونږ دا حال دی چې بامی چاودنی دي، ادفی وژنې دي، کرفیوګانې دي. اوس خو خلک د سرو د مال تحفظ غواړي. مونږ وایو چې بلا تفریق د هر چا د سرو د مال تحفظ پکار دی، امن او امان پکار دی. بیا به کاروبار کیږي، بیا به صحت وي، بیا به تعلیم وي، بیا به هر څه.
دا جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن دلې په ټیکټ منتخب شوی میرمن نعیمه کشور اویل وفاقي حکومت پخوانی قبایلی سیمو ته په قومي مالیاتي ایوارډ کې 3% برخه ورکولو ژمنه کړې وه، خو دا بد مرغه پنجاب او د سند صوبې دې ته تیار نه دي او ځنې د حکومت وزیران هم د دې په خلاف بیانونه ورکوي. دغه شان د باجوړ نه د پاکستان تحریک انصاف انور زیب خان، اجمل خان، دا جماعت اسلامی سراج الدین، دا مامندنا دا عوامی نیشنل پارٹی نثار مامند، دا ایف آر نا دا جمعیت علماء اسلام شعیب خان او دا پی ٹی آئی خزینہ غڑی انیتا محسود او دا لگاکیانو نمائندہ ویلسن ورزیر هم پا خپل وینا کی قبایلی ضلعو تا دا پرمختگ کارونو کی زیات برخه ورکولو غوښتنه وکړه. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د خیبر پښتونخوا له قبایلی ضلع څخه منتخب شوی استازي د صوبایي اسمبلی د غړو په حیث تر سوګند خستو ورسته له مشال رادیو سره د خپل سیمو د ستونزو په اړه ژغیدلی چې اوریدو ته تاسو پام راوړم.
زما نوم نثار مومند دی او حلقہ می یو سل درې دا او د عوامی نیشنل ګوند د طرف داغی په ټیکټ باندې منتخب شوی ما. نن مې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې لومړی ورځ ده. مسئلے پاوالا خودی رزیتی مسئلے دی او بیا زمنګ د وطن محرومین تکلیفونه دردونه ک یو یو بیانو د رزیتی مسئلے دی. خو زمنګ په زیات فوکس د ټولو ناول په تعلیمي چې مونږ ته تعلیم پورا راکړی شي، بیا صحت په زمنګ راغی او سره په زمنګ د روزګار دغه چې را ټول پنتا.
زمانو ما سراج الدین د افزر باج اور سره تعلق ساتم. زما د پی کے 102 زاد د صوبایي اسمبلی ممبر ما. زمنګ او پاولنی ترجیحات کې دادی چې مونږ ال تک کم استنج دی هغه د امن په والا سره دی او بیا دغه نرستا سیاحت دی او ایجوکیشن دی او اوبدی او کوم لنکس روډ چې دی دادی
زمان نوم نصیر الله خان وزیر ز ساوت وزیرستان پی کے 114 نمنتخب شوی پاکستان تحریک انصاف طرف نه ټول دن اول د امن خبره کو چې امن به حال شي زمون پولیس لګي مضبوط شي پنه په زمون د ایجوکیشن د هیل چې څومره د مسلې مسایل دا به حل کولو کوشش کوو او ان شاء الله تعالی دا کوشش هم نه چې مونږ د انګور اډه بارډر باندې مونږ د سنټرل ایشیا طرف ته د افغانستان طرف ته یو ترانزیت روټ او د ترانزیت بزنس لارم کولا وکړو چې زمون روزګار زمون چې کم هغه ځوانان چې کم ځوانان زمونږ مطلب لکه ما یو څه وی دي هغه ته واپس دغه هوپ ورکوندي دا امید ورکوندي چې ان شاء الله تعالی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به ان شاء الله تعالی زمونږ غټوري مسله مسایل حل کولو کوشش کوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع څخه د صوبی اسمبلی ته منتخب شوی استازی ول چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه زموږ د خبريال خالد خان سره خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
زموږ غله مشال رادیو خاوري پښتون ژغورني غورځنګ وايي په روانه یوونی کې په جنوبی وزیرستان پېښور سوات ټانک کوټه او اسلام آباد کې پولیسو د دوی یو شمېر غړي نیولې دي. پولیس وايي پر دې غړو د ریاست ضد د نارو هلو او ټولنیز رسنیو کې د فعالیت تور نه دي، خو پی ټی ایم وايي دوی د ریاست پر ضد هلې ځل نه کوي بلکې آئینی او قانوني غوښتنې لري. دا چې له پښتون ژغورني غورځنګ سره د ریاست دغه چلند ته په هان څنګه ګوري د اسرائیلو مومند په دې راپور کې به واورو.
پښتون ژغورني غورځنګ وایي دا وخت د دوی څه باندې 25 مشران غړي په جیلونو کې دی او لزګونه نور د ریاست لخوا څنګهول کیږي. غورځنګ وایي پر دې غړو د ریاست ضد او د پی ټی ایم په ملاتړ د نارو او هلو ځلو تورونه دي. د غورځنګ یوې مخکښې سنا اجاز د اګست په 8 مشال ډو ته وویل چې پرون د سه شنبه په ورځ هم د دوی یو شمېر ملګري پولیسو نیولې دي.
یو خو د سوات د سیمې ادریس پاچا دی، هغه دوه ورځې خو ریمانډ کې تیرې کړې، حیات آباد تانه کې اوسېدنه نه په جوډیشل دغه باندې جیل تک. شیراز مومند الګ دی، هغه یې گرفتار کړو د اټک نه. او بیگا شپکی د پېښور چې کوم اکټیو ممبر دی زمونږ ډاکټر عبدالحی وزیر، هغه یې د حیات آباد کې د خپل کور نه گرفتار ک. پاغه کې ایم آی ایس آی او پولیس د درې وانه ادارې چې دی ورغلیو کور نه بوتلو. نن عدالت کې تقریبا 12 بجې نه پس عدالت کې پیش کو جوډیشل ریمانډ باندې پېښور جیل ته ولېږو.
پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي له پی ټی ایم سره د ریاست دغه چلند سم نه دی. نوموړی وایي د پاکستان حکومت او پوځ دواړه مني چې د پښتون ژغورني غورځنګ غوښتنې جایز دي، نو بیا په کار ده چې دې ته زر تر زره عملي شکل ورکړل شي. شمیم شاهد د سه شنبه په ورځ مشال ډو ته وویل چې ریاست په خپل چلند ځان ته په زور دښمنان زیاتوي.
د پی ټی ایم ځینې خلک چې کوم اکټیو دي، چې کوم د زړه د اخلاص په د پښتنو د مسلو د پښتنو د کشالو د لپاره کار کوي، نو هغه زور لکیږي، هغه په جیلونو کې مو چول کیږي، هغه مثل کیږي. نو موږ خوایو همیشه تل موږ وایو چې ریاست له پکارداري چې په خپل خارجي او په داخلي باندې صوبانه نظر سانیو کې دا خلک د پاکستان دي، دا خلک د پاکستان وګړي دي، دا د پاکستان دشمنان نه دي.
خو په کراچۍ کې خبريال کسر محمود وایي د پی ټی ایم او ریاست دواړو تګلارې ناسمې دي. نوموړي د اګست په 8 مشال ډو ته وویل چې پښتون ژغورني غورځنګ ته د ریاست خلاف ناری نه دی وهل پکار او په خبره یې چې باید ریاست هم د پی ټی ایم غړو نیول بند کړي.
اگر بیٹ کر کے کوئی راستہ نکالا جا سکے کہ جس میں
نموڑے وائی ازما پا خیال کا دوڑا خواوی پا خپلو کے سرکی نیو یو والا رو باسی نخبوی باید چی پی ٹی ایم او ریاست دوڑا دا یو بل پرزد لے اقداماتو ڈا وکڑی. نن سبا چی ملک لکم و مسلو سرمخ دے نو پتا سی حالاتو کی دیر دا سی خبری نشی کی دے کمی چی با پا آدی حالاتی کی دلی ډېرې داسې اندېښنې وي چې په ریاست او افرادو داسې کارونه وکړي چې کوم دنه کولو وي. نو زه د پی ټی ایم د رویې او بیا د پولیسو لخوا د دوی د غړو غیبولو یا نیولو ستاینه نه کوم. د پښتون ژغورني غورځنګ له ریاسته دا غوښتنې دي چې ورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. په قبایلو کې دې پر امنیتي پوستو د خلکو زور ول بند کړل شي، سیمه دې له ماینونو پاکه کړل شي او د بدامنۍ او پوځي کاروایانو پر مهال د اوختو زیانونو په اړه دې د حقایقو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. بلخوا حکومت وایي د غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی.
مشال ریډیو
هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغو سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرټس او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرټس.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا د سوات پر لور. د خیبر پښتونخوا کابینې له خوا د استادانو یا ښوونکو اتحادیې د ټاکنو ځنډول پر ضد په سوات کې ښوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده او د دغه اعلان د بیرته اخیستو غوښتنه کوي. دوی وایي په جمهوري حکومتونو کې باید استادانو یا ښوونکو ته هم دا حق ورکړل سي چې د خپلې اتحادیې لپاره ټاکنې وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له سوات راکوي چې د ښوونکو مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
سوات منګوره کې په لسونو د سرکاري سکولونو استادانو احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې استادانو بېلابېلو ګوندونو د ستمبر په شپږشتمه نیټه کېدونکو ټاکنو لپاره لویه تیاری کړې وه. اوس یو جمهوري حکومت په اتحادیو بندیزونه لګوي. ټاکنو کې برخه اخیستونکي یو استاد همایون محبوب وایي
چې کله وخت راغی یو میاشت پاتې کیږي تقریبا نو دوی ولګي په صوبایي کابینه کې زموږ په انتخاباتو باندې بین ولګو او غټه وجه دا ده چې دوی په غلبت چې خپل کسان راوستو چې دوی ته پته ولګي چې هغه به بار اکثر سر به انتخابات بي دي د دوی جن دوی ولګي دوه په انتخاباتو باندې بین ولګو نو په اخري هر بدای موږ ملګروونه چې موږ مټی کرا غونډیګو او د وزیر اعلی رکور ګیراو بګو کله موږ انتخابات بحال نشو.
احتجاج کې شامل زکریا باچا چې درې واره د سوات استادانو اتحادی مشر پاتې شوه وایي چې دغه اعلان له دې وجه د استادانو حقونو لپاره کارکونکو اتحادیو ته قبول نه ده چې دوی د تیاریانو په مت کې لوی خرچې کړې دي.
صوبایي حکومت د الټی ریزرویشن الیکشن 24 سال پس ته د انتخاب اعلان کړو. موږ دغه باقاعده تیاری شروع کوو د بچو وخت ضایع کوو او الکان وخت ضایع شو، تعلیمی ماحول متاثر شو، استادان وخت ضایع شو، په لکونو روپۍ ته هر یو امیدوار نه ولګې د درې میاشتې تعلیم او دا شدت د تعطل ښکار شو او وخت چې د ناسپانې او ناطق حکم راغی د کابینې په اجلاس کې چې د اعلان وکړو چې لکه موږ د استادانو الیکشن ملتوي کو.
په سوات کې د استادانو اتحادیې یو بل مشر حافظ محمد علي وای چې دا وخت ټوله صوبه کې سلیریش بیلابل اتحادی د استادانو حقونو لپاره کار کوي. کچری د دولت لخوا د اتحادیو ټاکلي وکړي شي نو باقي ټول اتحادی به ناقانونه شي او د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ته به د ټاکلې شوي استادانو سره خبرو کې ډیره اسانتیا راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د شمالي او جنوبي وزیرستان ولس وایي چې حکومت یو خوا پر ونو او بوټو لګولو عربونه روپی لګوي خو بل خوا په وزیرستان کې شته ځنګلونه په بدردی سره وال کیږي چې لکبل نه یوازې د سیمې ښکلا له منځه ځي بلکې چاپیریال هم اغېزمن کیږي. د دوی په وینا د لرګیو کاروباریان ونې پرې کوي او قاچا کوي خو حکومت یې پر ضد هیڅ ډول ګامونه نه پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیره کوي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي حمزه خان وای هلته ځنګلات په کټای روان دي چې لا بیخه ونه کړکیږي سمګل کیږي ځایي انتظامیه د مخنیوي نوټس کړي خو پرې هی سامل نه کیږي.
جنوبی وزیرستان کې د تحصیل لدا سیمه د روډ غورادو دلته ورته ویل دي د پوت طرفه کې سیمه روډ غورادو سورا ځنګلات یې د کټای شری کې حال خپل لاګیا ده د درې راځي نه کټی شری کوي دا خدان اول هي ساوت وزیرستان ایڈمنسٹریشن دوا دری ورا نوټیفیکیشن کړی ځنګلات په کټای باندې پابندي دو او ډیرا ایریا کې ځنګلات په ساوډو هڅوي دي بس سیر فال کرتا روسی چې ځنګل کاټ دي نو دا ډرا ځی ته په نوبي وزیرستان کې ډرا غټه کټای شری دو څومره لارځای دی مګل کیږي نیک ما ځنګلات تاسو په
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي جمشید وزیر وای دولت په ونه بوټو لګولو اربونه روپې لګوي خو په وزیرستان کې د شته ونه بوټو د کټایي نوټس نه اخلي چې زرد وزیرستان شکولا او موسم بدلون ومومي.
شمالی وزیرستان کې ټولې پارک کې مې
کلامو چې په دې اړه د وزیرستان ځنګلاتو محکمې چارواکو سره تماس ونیو، نو یو چارواکی چې نه یې غوښتل غږ ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان په پرتلا جنوبي وزیرستان کې زیاته کټایي روانه ده او دغه د دوی په نوټس کې ده چې متعلقه ادارو ته د مخنیوي لپاره ویلي. دوی وویل وزیرستان کې د سره سره دوی د نوي ونې بوټو لګولو مهم هم پیل کړی دی او غواړي چې ځنګلات نور هم پراخ شي. د ځایي انتظامیه چارواکي هم وایي چې دوی په دې لړ کې نوټس کړي، خو د دوی په وینا د وزیرستان په غرونو کې د ونې بوټو کټایي د ستونزه شتون لري او دوی متوجه دي چې د دې د مخنیوي سل لاره راوباسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د جنوبي وزیرستان د یوې ستونزې پر لور. د جنوبي وزیرستان د شینکۍ کړامه او شاوخوا سیمو استوګن وایي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دوی مشال رادیو ته ویلي چې لویه ستونزه دلته کند کپر سړک دی چې له حکومت یې د رغونې غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسجد را کوي.
د منځنی وزیرستان سیمې شنکای کړما اور سرا د نورو کلیو سدون کی ویایي چې دلته موجود سړک کنده کنده کانټ کا پر دای دوی ها جنگوالی د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه پاتې دي. ملک حاجی جلیل کای خیل د غاز صورتحال په دا رنگ بیانوي
چې د میرا علاقې کومو د پټول وزیرستان کې دغه وزیرستان د بالکل بالکل پته شوی دوه هیڅ کسان جنگل
محمد شعیب مسعود خبر ہے دغو مشکلاتو او غشتنو نامه چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمیشنر نامان افضل افریدای خبر کا هغه په دا رنگ جواب راکا.
واقعي دا هیڅ خبره ده چې پرابلم شته خلکو ته تکلیف ته ډېر دا یو روټ ته منځ کې چې کم تاسو ته شارټ روټ روزي کاني ګورم سره برا علاقې سره تاسو دا ملاوي د سړک او د ټوریزم په حواله ډېر خپل علاقې را او بوره کوشش یې چې دا په طریقې سره علاقې اوپن کو ډیولپ کو چې خلکو ته مسانته شي په دې کې تاګ راتک او د بهر دنیا سره د غي کانټاکټ دي خلک دي ګوري دي نه دغه کومه چې کوم ډیولپمنٹ پروګرام را روان دی اخکې دا موږ چې کوم د ټول امپورټنت سړکونه دي دا به کنسیډر کوو. کوشش به دای چې څومره لیمټډ وسایل د ګورنمنت کې اخکې ټول نه به ترين پروجیکټ چې دی هغه موږ اگزیکیوټ کوو.
د شنکای کړه مې او سه دون کې دا هم یای چې کدی مې جو مشکلات را تاسو مو غشتنه مو و نه منل شوې بیا به په داسې احتجاج لاس پورې کو چلندون به بخی نوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی.
اوہو رو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور وہ لگوا
اومی لگو لو جی
گورگینیا
Ulika
ji
m a s h a a l r a d i o m مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
زموږه غل مشال ریډیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د غرمې 12 بجې سوي ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د قبایلی ضلعو څخه د خیبر پختونخوا اسمبلی ته منتخب شو 19 غړو او 54 پورته کړ. پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اسمبلی د نو استازو هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې د پرمختیايي کارونو لپاره به ټولو ته برابر برخه ورکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي 15 مخکښان یې دا مهال په زندانونو کې دي او لسګونه نور یې د پولیسو لخوا تنګول کېږي. د غورځنګ یوې مخکښې سنایي جان بیګا مشال رډیو ته وویل پرون هم ځینې ملګري نیول شوي. بلخوا پولیس دریز لري چې د غورځنګ پلویان د احتجاجونو په مهال د ریاستي ادارو په ضد شعارونه ورکوي چې له وجې دوی نیول کېږي. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر وایي وزیر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان هوایي حدود او د افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. فواد چودري پرون دا خبره په ټویټر لیکلې. د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ مذاکرات نن هم دوام لري. سرچینو بیګا مشال رډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ تړون په ډېرو نقطو صلاح شوی او په ځینې موضوعاتو خبرې پاتې دي چې نن به کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر مشر پوهان مسعود نیکبخت د برید پلټري وکړي. په نیکبخت په ګاډي پرون بمی برید شوی و چې په نوموړی وژل شوی او د پوهنتون درې استادان پکې جوبل شوي دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن وایي د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د تهران د ایفمي پروګرام په اړه د خبرو لپاره د ډونالډ ټرمپ د لیدنې خواهش په دې معنی نه دی چې ګنې د ایران په اړه د واشنگټن دریځ بدل شوی. نوموړي پرون دا خبرې د اوکراین په مرکز کیپ کې د مشال رډیو له مرکزي څانګې سره په مرکه کې کړې.
د مهمه خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې ظفر خان وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې. پاکستان باید د مشال رادیو خبريال احمد الله دغه هیواد د کورنی ورسپانه د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوښو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د تیر ګل په ورځ د هند تر انتظام لاندې کشمیر په حالات او قام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د کشمیر تر ازادۍ په خپل هڅه جاری ساتي او د ستمبر په 20 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه تخپل وینا کې به نه صرف د کشمیر مسله راپورته کوي بلکې په نیویارک کې به د مختلفو ملکونو مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي او هغوی به د کشمیر د حالاتو نه خبروي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د امریکا دورې وروسته صدر ټرمپ د کشمیر مسلې حل لپاره د پاکستان او هند صدر اعظمانو سره ټلیفوني خبري وکړي خو په فرانس کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 سرمشریزي په څنډه کې د نریندر مودي سره ملاقات ورسته صدر ټرمپ خپل د زول دریز نه په شاشو او وینا یې وا پاکستان او هند له د کشمیر مسله په خپل حل کول پکار دي. ورسپانه لیکي کناړی غني چې دا معاملې دوه اړخي زده نو بیا ولې هند تری یو طرفه جوړه کړي دا او پاکستان سره پرې د مذاکراتونو انکار کوي. نړۍ ته په دې پویدل پکار دي چې د کشمیر په شخړه د دوه ملکونو ترمنځ درې جنگونه شوي دي او د څلورم اټمی جنگ خطره وخت پر وخت زیاتیږي. نو د دې مخنیوي او د کشمیر مسله حل کولو لپاره نړیواله ټولنې او لوی طاقتونو ته عملی ګامونه پورته کولو ضرورت دی. نوې وخت ورسپانه هم خپل اداریا د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله لیکلې ده. ورسپانه لیکي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات وروسته د نریندر مودي دا وینا چې کشمیر د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده کدا واقعي دوه اړخیزه مسله ده نو تر اوسه یې حل ولې راونه وتلو. پاکستان خود تیری ایوی اوګدې مودې راهسي هند د کشمیر شخړې حل لپاره د مذاکراتو بلنه ورکوي خو یاد ملک د مختلفو بانو له وجې مذاکراتونه په شا کېږي. نو نړۍ له پوهېدل پکار دي چې هند دا مسله حل کول نه غواړي نو خبر داوي چې د کشمیر شخړې حل د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق راوويسته شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پیښور مسلې په ګوته کول وروسته د حل لپاره چې د منتخبو استادو کمیټیانې جوړې کړې شوې دي نو مخالفت کول یې بی ځای دي. ورسپانه لیکي یاد خارته راپېخي مسلې د ټولو په وړاندې دي. حکومت یې د حل لپاره لپاره اوس خو کمیټیانې هم جوړې کړې، نو پکار ده چې زر تر زره دې عملی ګامونه په پورته کولو سره ولس ته راپېښې ټولې مسلې حل کړي. ورځپاڼه لیکي حکومت له ضلعي انتظامیه سره سره د پېښور د ترقیاتي ادارې او د بلدیاتو محکمې کارکردګي هم ښه کول پکار دي، ځکه چې د دې ادارو د غفلت له وجې د ښار اوسېدونکي د دې مسلو سره مخ شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو څخوري ټایمز ورسپانی د افغان طالبانو په ډله کې د درزنو جوړېدو او د ځینو وسلوالو له داش ډلې سره د یو ځای کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا واس ټی جرنال ورسپانی له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي لا نساج مل څخه واوري.
ټایمز ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د طالبانو په ډله کې درزونه رامنځته کیږي او په زرګونه وسلوال د دې ډلې او د امریکا ترمنځ د سولې خبرو له وجې له داعش سره یوځای کیږي. ورسپانه لیکي د طالبانو په مشر مولا هیبت الله اخونزاده څو ورځې وړاندې یو برید شوی و چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې یې ذمهواري له طالبانو سره بیلې شوې یوې ډلې ومنله. د طالبانو ترمنځ درزونه هغه مهال څرګند شول چې له کوټې سره نږدې په کوچلاخ کې د مولا هیبت الله اخونزاده پورې تړاو لرونکي مدرسه کې چاودنه وشوه. ورسپانه لیکي د طالبانو غړي په داسې حال کې له داعش سره ملګری کیږي چې د ډلې د اگست په 18 د کابل په یو هوټل کې د ودونو په تالار کې د برید ذمہواري ومنله. ځانمرګي برید کوونکي له ځان پورې تړلې بارودي مواد په حال کې د نصاب په ځای کې وچول او د ښځو ماشومانو په ګډون یې 3 کسان وژل او له 200 زیات یې زخمیان کړل. ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه ښار کې د خبرو نهم پړاو دوام لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر دی. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د پوز مرستیال مشر و. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی له افغانستان د خپل پوځیانو وستلو د اعلان لپاره د ستمبر لومړۍ نیټه په غیر رسمي توګه ټاکلې ده. له دې کار سره به طالبان دا باوري کوي چې په افغانستان کې برت راګرې ضد مبارزه کوي. روسپانه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ معاهده به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ډسبندۍ او واک شریکولو په سر د خبرو یو پیل وي. خو د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند غړو خبرداری ورکړې چې له طالبانو سره یوې معاهدې ته د رسیدو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د 4,500 امریکایي پوځیانو زیاته شمیره له افغانستانه نشي وستلې. روسپانه لیکي سینیټر لینډسی ګراهم سی بی ایس ټلویزیون ته د اتوار په ورځ ویلي د امریکایي پوځیانو په شمیر کې په تیزی سره کمی راوستل چې طالبان یې په حق کې هم دي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ جوړولی شي. نوموړي ویلي هغه د یو داسې قرارداد وړاندې کولو اراده لري چې پکې انتظامیه دا ثابته کړي چې راته زره شپږ سوه څخه کم پوځیانو پاتې کولو سره به امریکا ته کومه خطره نه وي. روسپانه لیکي لینډسی ګراهم په دې وروستیو کې د امریکا په انتظامیه فشار اچولو چې په افغانستان کې د خپل پوځیان پر ځای وساتي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
از موږ غل مشال رادیو خاوري د سپین وانی د ملي امنیت سلاکار وای د ایران ولسمشر سره د دې هوا د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران پر وړاندې د امریکا دریز بدل شوی دی. جان بولټن پرن اوکراین ته د سفر پر مهال په دې اړه د مشال رادیو د خبر له مرکزي څنګ سره د مرکې پر مهال دا څرګندونه کړې دي چې تفصیل اجمل اند راکوي.
د سپینې ماڼۍ سلاکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز په دې معنی نه دی چې ګوندې د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. خاغلی بولټن د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال د سه شنبې په ورځ دغلته ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ټرمپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړ جاړی کوونکی دی. خو د بولټن په وینا له ایراني لوري سره خبرې د ولسمشر ټرمپ لپاره په دې معنی نه دي چې خپل دریز بدل کړي. تاسو په غور وګورئ چې ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام او له دې هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړی نه غواړي همدا تېروتنه چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما کړې وه تکرار. د ښاغلي بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې لاوله یې هم باید نوې کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړ جاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کیدای شي. خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې به لیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وبېستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ټرمپ وینا د دې تړون شرایط هومره جدي نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو را وګرځوي، او همدارنګ د ټرمپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزۍ او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرغړه ونه کړي. ایران دا ادعاوی رد کړي دي. د دې اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي چې د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي او د ایران د پیسو ارزښت یې ډېر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو سراتي هیوادونو مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دي چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي، خو د نوموړي په وینا لومړی باید واشنگټن پر ایران لګولي ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لرې کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري د امریکا بهرنیو چارو وزیر وای باور لري چې هیواد کولای سي چې هم له افغانستان خپل سرتیري وباسي او هم ډاډمنه کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا ترهګر برید نه کیږي. مایک پامپیو پر واشنگټن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یو غونټه ویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر ژمن دی چې په سمه توګه ترسره سي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون هم په دوحه کې د زلمی خلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو دوام درلود او نن به هم کیږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زره او په زیات شمېر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې په خانوی امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړي. پامپیو وویل چې په افغانستان کې د امریکا د 30 کلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړي او القاعده شبکې ماته کړي چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو یې رښتیا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. وس ټولو لورو ته جوته شوی چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکیل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته ادا ده چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره سره او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره سره او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو ترهګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي و د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. نوموړي د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپل هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کې دوه خبرو دوام درلود. د فرانسې خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبری اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي ویان سهیل شاهین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی او وروستي ټکي نهایي کوو. نو مولي ویلی هر څومره زر شي پاتې ټکی حل شي توافق نهایی کیږي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اخوا بیا فارم پالیسی مجلې د طالبان او امریکا ترمنځ تر ممکنه تړون وروسته د سیمې د راتلونکو په اړه لیکنه کړې چې په کراغلي امریکا له درو لارو پر سیمه نظر ساتلی سي او له دې لارو خپل هیواد ډیر خوندي کولای سي. د دې لیکنې مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي داسې ښکاري چې ټرمپ انتظامیه او طالبان په نږدې راتلونکي کې یوې موافقې ته ورسیږي، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ښه لار کومه ده. په دې لړ کې په دریو لارو فکر کېدلی شي. یوه دا چې امریکا هلته موجود سرتیري پر ځای وساتي، دویم دا چې له افغانستان ټول سرتیري وباسي او سیمه د پاکستان، روسیې، ایران، هند او چین په مرسته په پام کې وساتي، درېمه لار دا ده چې داسې ځانګړې ستراتیژي جوړه شي چې تر مخه یې د سیمه ییزو قوتونو سره مالی، سیاسی او استخباراتی مرستې وشي، د ضرورت په وخت د هوایی مداخلت واک له ځان سره وساتي او په دې توګه د افغانستان وضعیت تر څارنې لاندې وساتي. دا درېیمه هغه لار ده چې د امریکا امنیت ډیر خوندي کولی شي. مجله لیکي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو سره دا خطر زیاتیږي چې سیمه د تیر په څیر یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله واوړي. امریکا د دې ممکنه ستراتیژۍ له لارې کولی شي چې په افغانستان کې د آئینی حکومت سره ملګرتیا وکړي، هم د افغان دولت سره او هم له طالبانو سره. خو پوښتنه دا ده چې طالبان به له امریکا سره شریک کار ته څنګه تیار شي. په تیر وخت کې د امریکا په اړه د طالبانو بیانونو ته په کتو په دې اړه څه ویل د وخت نه مخکې خبره ده، خو له 2015 میلادي کال راهیسې طالبان له نړیوالې ترهګرې ډلې داعش مخالف دي او وجه یې دا ده چې طالبان په سیمه کې واک غواړي او داعش نړیوالو اهدافو ته رسیدل. مجله لیکي د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان کې امریکا او اتحادیان یې قوي مرکزونه لري. په قطر او بحر هند کې هوایی اډې هم لري. نو له دې لارې ډېر استخباراتي معلومات راټولولی او په سیمه کې ملګرو هیوادونو سره شریکولی شي. همداراز امریکا ته پکار دي چې له طالبانو سره د کاري او استخباراتي اړیکو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. مجله لیکي دا ممکنه ستراتیژي د 11 سپتمبر له پیښې وروسته ډېره کامیابه ثابته شوې. له همدې لارې له افغانستان او پاکستان القاعده وویستل شوه، په سومالیا کې الشباب کمزوري کړل شو او په عراق او شام کې اسلامي دولت ختم کړل شو. مجله په اخر کې لیکي مخکې له دې چې په افغانستان کې القاعده او یا داعش خپل جرړې بیا مضبوطې کړي، امریکا باید زر تر زره دا ستراتیژي خپله کړي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په پاکستان کې ځینې پوهان وایي پاکستان اوس د کشمیریانو وسلوال ملاتړ نس کولای، ځکه دا هیواد چې د غیر قانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې تر څارنې لاندې دی، له وړاندې د ادارې پاکستان په خړ لیست کې اچولی دی. خو ځینې بیا وایي د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د اګست د 26 ورځې له وینا داسې ښکاري چې پر کشمیر د پاکستان دریځ نه دی بدل شوی. دا چې د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د پاکستان په بهرنیو چارو پالیسۍ کې څه بدلون راغلی او کنه، دا به د اسرا الله مومند په دې راپور کې واورو.
د پېښور پونتون د نړیوال مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د جمو کشمیر په اړه د پاکستان په موقف کې ډېر بدلون راغلی. نوموړي د سه شنبې په ورځ مشال ډیو ته وویل پاکستان چې دا وخت له مالي مشکلاتو سره مخ دی، اوس د کشمیریانو وسلوال ملاتړ نشي کولی، ځکه دا هیواد چې د غیرقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې تر څارنې لاندې دی بیا له مالي بحرانونو سره مخ کېدی شي. سرفراز وای پاکستان اوس یوازې د کشمیر اخلاقي ملاتړ کولی شي.
ټول دنیا په دې باندې خبر ده، پاکستان هم خبر ده. وسلوال ډلو بدت کول چې دې ممکن نه دی پاتې او کدا وسلوال ډلو چوپ ده، خصوصا پاکستان کې دغه نه بندشي ده او پاکستان له شت خراب ده چې وګور چې فتی اس دې نه غوړ شي ده او اوس بیا اعتبار کې نکېږي.
خود پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر وای د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د اگست د 26 ورځې ل څرګندونو داسې ښکاری چې په کشمیر د پاکستان دریز نه دی بدل شوی. خو نو موړ وای کاته اوس دې ته دی چې کشمیریان څه غواړي.
ګور دا خو د کشمیریانو سره زیاته شوی دی، دا څیر څه کیږي؟ کشمیریان به کوي، کشمیریان به قربانی ورکوي، کشمیریان به ریزیسټنس کوي که کول غواړي. کیا کول غواړي نو بل څوک هیڅوک د دوی په سر جنگ نشي کولای. او که دوی جنگ کاوه دوی د هند زیاتې نه منه نو شاید چې نور هیوادونه ورسره مرګرتیا مدد دا وکی خو دوی په سر بل څوک جنگ نشي کولای.
د اگست په شپږشتمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس ته په وینا کې ویل چې په کشمیر فیصله کون وخت راغلی او په خبره یې کنړۍ له دوی سره ودرېږي او کنه خو قام او پوځ تر هر حده تلو ته چمتو دی. البته نوموړي وویل چې مسلمان هیوادونه له هند سره د خپل تجارت له وجې د پاکستان او کشمیر ملاتړ نه کوي. بل خو د اګست په 12مه د پاکستان بلوچ وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي وو چې د اسلامي هیوادونو ګټې له هندوستان سره تړلې دي. د دې په خبره ځکه چې له مسلمان هیوادونو سره د هندوستان کاروباري اړیکې دي. د کراچی پونتون د جرنلزم څانګې مشر توصیف احمد وای د شاه محمود قریشي د خبرو مطلب دا نه دی چې پاکستان به د جمو کشمیر په اړه له خپل دریځه په شا شي، خو نوموړی وای د قریشي خبرې سمې دي. توصیف وای پاکستان دا وخت د کشمیر په مسله یوازې شوی ځکه چې د هیوادونو اقتصادي ګټې په پاکستان کې نشته او د دې وجه دا ده چې د پاکستان بونو چارو پالیسۍ له تجارت سره نه دي تړل شوی.
دنیا بھر میں جو ممالک ہیں ان کی خارجہ پالیسی جو
پٹولا نڑی کے دہی وادنو بہرن یو چارو پالیسی لا تجارتی پالیسی سر تڑل شوی وی خود پاکستان ہغلا سکیورٹی پالیسی سر تڑل شوی وی چلا وجہ دی ہواد پر مختہ گونہ کڑ او ہند وکڑ نو زکہ دہ ہندوستان ل سعودی عرب متحدہ عربی امارات او نور ملکونو سر لوی تجارت تے پاکستان جان ل شوی. زما په خیال د کشمیر په اړه به د پاکستان زوړ موقف پر قرار وي او پر دې مسله د خلکو جذبات را پرول به روان وي.
ته یادونه ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دوه اړخیزه سوداګري ځنډولو او سمجوتا ایکسپریس اورګاډي سرویس بندولو په ګډون یو شمیر پریکړې وروسته له هغو کړي چې هند پارلمان د اګست پر 15مه د خپلواک لاندې د کشمیر جزوي خودمختار حیثیت ختمولو منظوري ورکړه. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی.
زما غږ له مشال رادیو څخه اوري په عین موضوع کې پاتې کیږو. د هند تر واک لاندې کشمیر کې مرکزي حکومت له ځايي پولیسو وسلې اخیستي دي او د هغوی ډیری ځمواري اوس امنیتي ځواکونو پر غاړه اخیستي. دا پولیس وایي یو خوا د خپلو ګاونډیانو او خپلوانو له خوا ښه نه ګڼل کیږي او بل خوا ورباندې د هند حکومت باور نه کوي. په دې اړه د ای پی خبري اژانس راپور مهم ټکی له شاهین بنیر څخه واوري.
دیر شو پولیس چارواکو خبری اجانس تا د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د کلنا د نریندرا مودی حکومت د کشمیر قانوني حیثیت بدل کړي. د نوی ډیلی چارواکو ترې وسلې اخستې دي او د امنیت ډیری ذمہواری اوس هندي ځواکونه ترسره کوي. یو پولیس چارواکي خبری اجانس ته ویلي دی اوس په داسې حال کې دي چې مرکزی حکومت پر باندې باور نه کوي او خپل خپلوانې د خپل ولس سره په وفاداری شکونه کوي. تر کلونو دی پولیسو د استخباراتو پر اټولولو او د حکومت ضد وسلوالو او فعالانو په نخښه کولو کې مهم کردار لوبولې دي. پولیس چارواکو د نوې ډیلی لخوا د کشمیر د حیثیت بدلولو پریکړه د دوی سره غداری بللې ده. ځینې پولیسان وایي د جمو او کشمیر حیثیت دی وی نیمه خودمختار سیمه د وفاق په یو برخه د بدلیدو سره دوی نه پویږي چې اوسې کردار سپاتې شوی دی. د راپور تر مخه د هند ځواکونو د کشمیر په بیلابیلو برخو کې د وسلو او ټولو حفاظتي اوزارو سره امنیتي پوستې درولې دي خو ولې پولیسانو ته وسله نه ده ورکړل شوې. یو پولیس چارواکی وایي دوی اوس لکه د دفتر د کلرکانو د امنیتي ځواکونو کومک کوي او وسلې ولې وګرځي ځکه چې اوس دوی هم د دغه یرغمال شوې ټولنې برخه ده. خو سره د دې په کشمیر کې د روزګار د موقعو د نشتوالي او خراب اقتصاد له کبله د ریاستی پولیسو د ملازمتونو لپاره خواستو ناراضي. د 1990 په لسیزه کې په کشمیر کې د پولیسانو شمیره 13000 و چې اوس د 100000 څخه اوړېدلې ده. د کشمیر د حیثیت د بدلیدون وروسته د حزب المجاهدین یو مهم کماندان ریاض نایکو په یو آډیو پیغام کې په پولیسو غږ وکړ چې د هند نوکری پریږدي او د دوی سره ملګری شي. نایکو وویل په دې لړ کې لوړاندې د ځینو پولیسانو سره په تماس کې دی. خود کشمیر د پولیس ویان سید جاوید مشتبه ګیلانی وای د ریاض نایکو ادا سم نه داو د ریاست پولیس د وړاندې پشان خپل ذمہواری پر مخ وړي.
دا مشال ریډیو دا
اسمه ژغل مشال رادیو څخوري ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې د یوې مباحثې پر مهال دا ویره څرګنده کړل شوې ده چې که هند د اټومي وسلو کارولو د پیل په تګلارې کې بدلون راوستي نو دا ګام به په جنوبي اسیا کې د وسلو ترلاسه کولو په سیالۍ کې تیزوالی راولي. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې ولیکنه کې د پوهانو په حواله لیکي چې کچره هند د ایټمی وسلو کارولو د پیل نه کولو په تګلارې کې بدلون وکړو نو په جنوبي اسیا کې د وسلو حاصلولو د مقابلې د تیزیدو ویره ده. د ورسپانې په خبره د پوهانو دا ویره په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو د نړیوال مرکز لخوا جوړ کړل شوی مباحثه کې څرګنده کړي. دا مرکز په سیمه کې د ستراتیژیکي توازن په اړه څېړنې کوي. دا بحث د هند د مشروالۍ لخوا د هغه اشارو په تناظر کې جوړ کړل شوی و چې تر مخه یې هند د ایټمی وسلو کارولو د پیل نه کولو تګلاره ختمولی شي او دا شکونه د کشمیر په سر د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د هند دفاع وزیر راجناث سنگ نور کوي کړل. د لیکنې په خبره د هند دفاع وزیر راجناث سنگ دا خبره د پوکرن سیمې د سفر پر مهال کړې وه. دغه سیمه کې هند د ایټمی چاودنو ازموینه کړې وه. ښاغلی سنگ ویلي وو چې تر ننه پورې د هند تګلاره دا ده چې د ایټمی وسلو په کارولو کې به ړومبیتوب نه کوي او زیاته کړې وه چې دا اوس په راتلونکو حالاتو پورې اړه لري چې آیا دا تګلاره به همدا وي او که نه. او بیا وروسته یې دغه دریز په ټویټر پاڼه هم تکرار کړو. د ورځپاڼې په خبره د دې مطالعاتي مرکز لخوا جوړ کړل شوی مباحثه کې په هغو ممکناتو غور وشو چې تر مخه هند د ایټمی وسلو د استعمال په اړه مروجه تګلاره کې بدلون راوستی شي او هغه وجوهات چې نوې دلی دغې خواته بیولی شي او که داسې وشي نو په سیمه به د دې سحسرات وي. په دغه مباحثه کې د یوې مقالې موضوع دا وه چې د هند لخوا د پیل نه کولو تګلاره کې بدلون به دغه هیواد لا نورو ایټمی وسلو حاصلولو ته اړ کړي چې له وجې به یې د سیمې نور هیوادونه هم د خپل دفاع په موخه لا نورې ایټمی وسلې ترلاسه کول پیل کړي.
ہندوستان میرا سوکڑے د گورستان بد سوکراستن وینا سوکراستن وینا دلوڑو غرنو پسر گرزا سوگت گے نہر گرزا گریوان شیدلے بہر گرزا دمرور مرور گرزا کمیر داکر دیند ویسوی بیوان غربت ڈیر دی خوارو بلوی کمر دے گزار مین داس پانت دار کم پنگ دم چھ یار بے پاتی شنا یار بے پاتی شنا بنجونی بلا گری دوسن گری پکی چوی تالونا چوی تالونا ترشال بے پسان پسی راخ بابا لالاڑا ترشال بے پسان پسی راخ بابا لالاڑا چکر بابا لدا کے دیوانا بابا لالاڑا چکر بابا لدا کے دیوانا بلہ کارو نے اڑان ویچار
یار کلی تلار شی چوی دید نتی رازی نو مڑ دی شینا اے مڑ دی شینا خمار خمار دی مازی گر کا چی تور پڑونے دی پسر کا مال دی زل پر ہر مر ہر کا اما دی پول کے لے خبر کا بتا دیو دادا خبر دے زدی چوینا ہائے زدی چوینا رانا مغوڑ دسرو زرو پیزوان سمڑی را غریبی دا شن خالے صبر کا خودے برا ولی دورا اس میں سخت نا چاری دا شن خالے اس میں سخت نا چاری دا شن خالے